سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفیه الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادي راډیو ته وویل ډبلیو اف پی پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل ساخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل پر روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره دیرش ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 28 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځوایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنی د حماس سخت دریځ ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللې دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزامانۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جی او ډلې د فارمات د شوژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناټو د ټلوالي او د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي. برېټانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې دی. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړي سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندی پروگرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانای ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جنو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه.
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزیر اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو وروستی حال درکوو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جوړو، زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا سي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیل زاد د سرګندونې تیره شپه د امریکا د استاذیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړي. خلیل زاد ویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولای شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایډن حکومت ونه شوای کولای د دوحې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذای زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته ویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته لدې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه، په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیل صاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استاذو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانې غونډه کې د دوحې د موافقې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه.
کڅه هم د دوه په موافقه کې د 2020 کال د می لمړۍ نیټه ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو ورځ یاد شوه. خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات بللي. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلي، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې څلورې په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې د شبکه په پنجشیر ولایت کې د وسلو یو وزیر ملري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبري اژانس ته چارشمې پر از ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین الله له قوله ویل لدی سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر اواید هم ترلاسه کوي. یو شمیر افغان ناروغان ایران ته تلو لامل په افغانستان کې د مناسب روغتیايي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عبدي سپوږمې اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د هیواد روغتیايي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین الله له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیايي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیايي اسانتیاو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې یو ملګری وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل:
زموږ د یو ملګری وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتي کلینیک شته، خو درملنې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه، خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا تر استون شو، خو لا هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغان چې څوزلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې، وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چندل وړ دی چې دوی پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کیږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي، څو غونډوي هوادونو ته له تګ خلاص او لورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خبرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې له درې سو زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیايي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیايي لګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غوی په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیايي پرسونل کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې بریټ کړی. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوی ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي دا ادا رد کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په ریپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیايي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې رغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حمله کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا له 28000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمی ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل کړه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې لدی ویل. خو د اسرائیلو د پاوز ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډیر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړي روزنه ورکړل شوی تر سره شول. هغه زیاته کړه چې لدی پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوز ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرې خودو ته مجبور نه دي. خو په هغه ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیارې دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پر اتلونکو څلورشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا ورتل پای ته ورسیږي. هغه خبرداري ورکړ چې د جدي څارنې په څنګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوز ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو در رسولو چاره تنظیم شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید په کې د افغانانو اوسنۍ ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنگونو مخه ونیول شي بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تور تنور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کوم پیسې چې ساري دا غم د ولس تر آزاد شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکی وده وکړي هم دې څنګه کې د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې دا پټلې او د ریل ګاډو دا ونخلول شي خو خان سره دا ډېر ضرور دی درې خمو لار مرتبل کی دا باید پرشته سره شروع شي او ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کیږي وزګار خلک چې ختم شي غربت ختم شي خپل جنگونه ختمیږي خپل ولس خوشحالي امنیت راځي
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري نو د بشکک په څیر غونډو کې ګوانډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو جګړې نه غواړو وختنم دا چې دغه د جګړو دروازې د افغانانو باندې نور بندي کی او د پرمختګ علم او ترقی دروازې د منګه تپرانستل شي
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا خارې توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي د افغانستان نه بند شي په افغانستان کې بند شي د دې موږ طرفدار نیو 50 کال افغانستان په دیونو کې لمبيږي په دې جنگونو کې په دې ناخوالو کې په دې غربت کې
د کونړ او نورستان ولسونه لنړیوال ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستي وکړي چې په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي
azadiradio.com
ورزو روزګان ته حالت په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څخاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د روزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د څخاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او د لستون د سره مخامخ کړي دي حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو په سیراغلی وای په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللی چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي خو بیا هم اوبه نه دی کړي
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته مشکا وب پکاري دوغه لری زوکا د توایم چې سلور پنځم شته ها خواته مش پاکي وب د نلکی سه هم راوړو اغم په ټانکی کې ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکستاني یا ته شنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاري زغه زکه چوبک شته سی وی دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی وچ سی وی دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونم پرولسوي نه سپاسوي نه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په ورستی میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وای په دې ولایت کې د اوبو ټوله هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سش کال په مطلق ډول وچسوي دي کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی
او بالکل لري تاسو نو ماته مال په دغه خیروب کاریز کې ورته ګور تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشنم سره جوړ بیا او براوړي نو تګ ډیر زیات دی ځکه چې برمی یو او دوی او کلی ډیر باندې زیات نو تګ ات مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو هم دا منمدار خبر د جن شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه مو چشل سی په خوراک په نور شانو کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرما د نسناس په نورغي باندې تخته کې جوړه درګه د سال په نورغي باندې تخته کې نور علایم ډیر زیات شغه کچنه هتا
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولي به وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي په همدې حال کې په ورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوی چې دوی له بیلابیل لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والی ویانی سن الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمیر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته، سل کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخپخته روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغو قدمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره شي، هغه دی اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې دی ځمکې لاندې دي هغه امید څه چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي، پخوانۍ اندازه ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړي، هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي وبدلو یو مرکز جوړ کړ. دا میرمن وایي لدې لارې د نورو خزو دروزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څوکلونه باندې په ډیرو کوم امکاناتو په خپل کوچنی کرایا کور کې د غالي وبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي وبدلو لاره د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بیوزله میرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا وایي کارځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشټون لامل له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې ځای شي، قطه ځای وو شاګردان ډیر سي کار شي پښتفتو کې شي سم ډیر خوشاله کیږم کې ځای نه کې زما ځای تنگ دی بخي تم ځای دی شاګردانم لرم یو 15 دان شاګردانم سه خپلم کار بر کوم نمشنه نموش به پیسې وخت سلو موس بس بلغه جوړوم به بازار کې خرسوم تر رانیسم مغه د مشنان رانیسم دغه دسته رانیسم مغه شیان قچی رانیسم بس خپل کرایه به دودی او ګل دودی به دغه رقم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوختي میرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کوم امکاناتو او لږ پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلی خوا سختي مجبوری دي تار کړی ترڅو د غالي وبدلو زده کړې ته مخه کړی او د دې کې سبله لاري د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړی. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي چې لکه بلې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس دا جرو زموږ دغه خرچ کیږي د کور خرچ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه به لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي او چې زموږ اقتصاد هم قوي سي او د اغویم سم چې موږ وای چې اوسه بازار ته پیدا شي او زموږ د شیان په لور به ولرسي او اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي څوک دون ډیر
هغه ورته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې د یو ښه فراخ ځای مشترک د غژموږ استاد هم یو څو دانی شاګردان ورکړي چې د غژموږ استاد هم بیا موږ هم د دې سره ډیر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک را سره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسیوی غالی د زینب د خاون ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډیره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سار شپږ نیمې شوي ورزو لاندو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل پر روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره درش ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په ویشتو تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په لیزمانۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړي چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نورو خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي، او ګناهګار انسان ته به خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د شخصیت منځزي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زم د مور سره وم، امور ماته وی چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک احترام نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، او خلک ور سره معامله نه کوي، ځکه دای پرس کې دروغ وای. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وای، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي.
قدرت وایي چې له دروغونه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي، مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکا کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځته کوي.
مهرباني وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی ډېر زیات ګناهونه یې کول، نو دا ورته وی چې یو شی زه کولی شم چې هغه ونه کوم په ټولو ګناهونو کې، شراب څکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وی، نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار د پلی ده. نو د رسول الله سم د مجلس نه راوتو چې کله د شراب څکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک را پوښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول، زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو طبیعي خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاده شوه، نو ما چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي، نو هغه که ورور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، حتی که دی په ستونزه کې هم وي، دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دی خپله یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوامخیزه ژوند کوي، نو دا خپله د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري، نو نشي کولی لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي، نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي. همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې د خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسهدار وښيي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر راوباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي، د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنټ ورسره لري، نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي، او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجاهت ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی او دا زما هغه دي، په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاور پرستیج ورته ښيي. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي، نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ستاسو لومړی په دین کې حرام دي. او لکه مخکې چې ما تاسو ته رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب، مؤمن دروغ نه وایي، کېدای شي بله ګناه وکړي، کېدای شي شراب وڅکي، کېدای شي غلا وکړي، کېدای شي بله ګناه ورنصار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی که چیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې، د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي، نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره، ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي، د ده ټول هغه ژوند چې وي هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو مخکې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ټول اعمال چې دغه جل جلاله نه قبل وی، ځکه چې د نفاق او علامه ده، د منافق او علامه ده، هر څه چل والا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه یم او زه پویم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چلاکی ده، بلکس د خپل ځان هلاکت تکش کول دي.
bale ډاکټر صاحب راځو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی، اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته، په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلایسي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښیږي، خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. او موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین، ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه وډارسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسېږئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسېږئ، تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا دښتون کې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا یخذك الله ابدا حتما الله بریا در کې وی ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب د مکی مکرمه قریش ورته د لقب ورکړ او چې دی مخکې د پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړ او د صادق الامین دی نو د قرآن کریم آیاتونه دی او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث چې موږ تاسو ته دا بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښه وسیږو وذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا سوره مريم سوره 5 نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبران د ټول دښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دا ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیزه ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په زړه باندې وي هغه په خوله باندې هم د دوی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چېرته تاوان هم وکوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنا باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سم ورته څه شوان امر کوي هغه باندې د چنه چورته نه کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دې نه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضي منفي خبرې لیکي او بعضي دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چیرته باید صادق اوسيږي اگر چیرته په لیکنه کې وي اگر چیرته په سوشل میډیا کې وي اگر چیرته په بزنس او تجارت کې وي که چیرته په کور کې وي چې ترڅو د خپل مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکي انسان خوښيږي او ورسره معامله کوي او بلعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه خلک تښتي
بل ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو وايي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه چي څومره خلک یو لبل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبا والصدق طمانینا وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه تپریدا او هغه شی وکوي چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی نو عذاب خو ډیر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنم ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي نو دغه ډیره زیاته مهمه مسله دغه چې د خلکو په سترو کې خاور او شنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپیژني به او ته واګ نه نیسي په خانه څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې پټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وخړه او چې ویل چې راشي لورا غي رما ورنه باش کوي خلک بټول ورته ولا وغه نو د وښې د ټوپ تر سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور ختم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی نو دغه انسان چې دروغ وایي د خو د مړي مثال لري دا متاسفانه چې د دې ژوند لري دروغجن انسان ژوند مړ دی نو دا به خبر ده چې به خې ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی. حتی که پریکړه باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره اصلا ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونه غواړي چې سره رالنډې کړي دا جواز لري. او همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري چې تر څو جنګ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیابه شي. بعضې خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځې او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې هغه حدود کراس نه شي، نارینه کې خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یې هغه نه شي پوره کولی، دی ورته شي خاص صحیح زبردست وکړم. یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته ووایي دې کې هم انشاءالله چې حرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنې د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعضې انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. زه لکه مروازه لوی شی لیکي سوشل میډیا کې، خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي، بیا وروسته لیکي چې دا پلانکۍ رواز ده او دا سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنې مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي، دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه قربان تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ تاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ. دغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. دغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونشي، مخکې دا نه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي. ځکه د انسان پیژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانز ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل نعم د حیوانات نه هم اوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسیږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی، دغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چې سره زه تعامل کوم، دغه هغه جن زرم معلوموم چې څوک دی، د اصل څوک دی، دا چا ماته را مرکی کړی. ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې غو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام دی، یو ترینر دی، متخصص دی، بحرین دی، د هواد زه اوس ورته معرفي شوم. تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړم دا دوی وان سرفای دی، تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ماده په رابطه باندې ډېر معلومات واخستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورته کړم دغه ملګری سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. دا چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژني چې د بیکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي، دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید اکرام معلوم کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخته تمام شي، دا غوښه او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې 7 ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابتي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیزه خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل، دا هغه ځای کې او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو، دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدمورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې په خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی ده چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي. او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي، پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې چې حق کارنو کې.
کله چې دغه ماشومان غټیږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران وي، دهلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د د خو حق ګوري په تخنیکی لحاظ کې تاسو ګوري څو مختلف حقونه د خلاند کیږي. یو خدای دې چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه تر نه اخیستل کیږي. بل دا چې هغه سالم چاپیریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي فزیکي له نظره هم سالم وي هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې د انساني چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کیږي هغه هم دوی نه اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر بشیر ماشومان وینو هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي که وخت ناوخت له کوره وځي څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي مثلا ار سړی ته پخپل سویای پخپل توان کار و نسپارل سی دا به څومره د لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی. یعنی د یو منظم پلان نشټون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل څومره ماشومان باید ولري څو وخت ماشومان دنیا ته راوړي څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره او څونه آمادګي مور پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي سالم تربیه وکړي سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
بله یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کیږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
بله او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي. خلک داسې نظامونو ته نه وایي پخوا کې م ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو لپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي هغه که پلار ده که مور ده که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي خپل ماشومان د شاخه کارون څخه وژغوري، نو دا به ډیر زیات د ماشومانو د راتلونکي لپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي، چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دوستانو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوي. تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته